ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې چې زه عصمت څاروانی د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، بیا هم ولایت په ولایت پروګرام لرو. فراه ته ځو، د فراه والی به ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. هیله لرو چې سر له اوسه د افغان بیسیم د 1903 شمېرې له لارې د فراه په اړه خپل نظر یا پوښتنه راواستوي. د ټلیفون شمېرې هم وروسته درته اعلانوم چې په مستقیم ډول د ازادي رادیو سټوډیو ته ټلیفون وکړي او زموږ له مېلمه څخه د فرا په ارتباط پوښتنې وکړي، او یا هم د فرا د چارو د شیګنې لپاره خپل نظرونه ورسره شریک کړي. لومړی د دې سات خبرونو واوري چې رضوان مراد چمتو کړی دی.
السلام علیکم. په ننګرهار ولایت کې نن یوې بمی چاودنې څلور کسان وشل او لستنو نورې ټپیان کړل. د امریکا ولسمشر امریکایي ځواکونو ته د افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې د مرستې په هدف د نورو اختیاراتو او واک ورکول تایید کړل. او د روسیې دفاع وزارت د ترکیې دا ادارت کړ چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون په 8 او 9 د سوریې په حلب ښار کې پر روغتونونو، جوماتونو او ملکي اهدافو بمباري کړې ده. پورا خبرونه واورئ. په ننګرهار ولایت کې نن یوې بمی چاودنې څلور کسان وشل او لستنه نورې ژوبل کړل. د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د روداد ولسوالۍ د حصارک سیمې د جامع جومات په محراب کې د ځای پر ځای شوي بم په نتیجه کې شوې ده. نوموړي وویل چاودنه هغه مهال وشوه چې خلک د جمعې د لمانځه لپاره په جومات کې وو. د ننګرهار د والي ویان وویل په چاودنه کې د جومات د ملا امام په ګډون څلور کسان وشل شوي او لستنه نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما امریکایي ځواکونو ته د افغان ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې د مرستې په هدف د هوایي بریدونو د زیاتېدو په شمول د ډېر واک ورکول تایید کړل. په دې اړه د رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو نن سهار رپورټ ورکړ. یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي د نوي پالیسۍ له مخې به په افغانستان کې امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن دا پریکړه کوي چې آیا د امریکایي ځواکونو لپاره مناسبه ده چې د جګړې په ډګر کې د افغان امنیتي ځواکونو ملتیا وکړي او که څنګه. تر دې مخکې د ملاتړ یوازې د افغان ځانګړو ځواکونو سره کېده. امریکایي چارواکو ویلي د واک دا زیاتول یوازې په هغو انتخاب شوو مواردو کې عمل کیږي چیرې چې د امریکایي ځواکونو ښکېلتیا د جګړې په ډګر کې ستراتیژیک اغیز کولای شي. دا پریکړه د امریکایي ځواکونو لپاره په افغانستان کې د اوسنیو ټاکلو اصولو څخه د وتلو په معنا ګڼل کیږي چې له مخې پر امریکایي ځواکونو د وسلوالو پر ضد پر هوایي بمباریو محدودیت لګول شوی. هندي چارواکي وایي په کابل کې د یوې هندۍ مېرمنې د خلاصون په اړه له افغان چارواکو سره په تماس کې دي. څلوېښت کلنه جودت د سوزا 13 ورځ د کابل په تایمني سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا وتښتول شوه. د پریس ټرست آف انډیا د رپورټ له مخې میرمن د سوزا له آغا خان موسسې سره کار کاوه. افغان چارواکو ویلي دي د هندۍ مېرمنې د خوشې کېدو لپاره به له ټولو امکاناتو کار واخلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره شپه په متحده عربي اماراتو کې د ابوظبي له ولی احد شیخ محمد بن زید النهیان سره وکتل. دا متحده عربي اماراتو رسنیو ویلي چې په دې کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنس د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراخوالي، له تروریزم سره د مبارزې او په سیمه کې دروان وضعیت پړه خبرې وشوې. د ابوظبي ولی احد ژمنه وکړه چې متحده عربي امارات به د افغانستان په مختلفو برخو کې د بیا رغونې په چارو کې مرسته وکړي. د افغانستان جمهوری ریاست بیا په یوې اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر غنی به د اماراتو له مشرانو سره د کرنې، اوبو او پانګې اچونې په برخو کې د خلیج د دغه مهم هیواد همکاري جلب کړي. په همدې حال کې تازه رپورټونه وایي چې ولسمشر اشرف غنی په اماراتو کې له میشتو افغانانو سره هم کتنه کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت د ترکیې دا ادعا رد کړه چې وایي د روسیې هوایي ځواکونو د جون په 8 او 9 نیټه د سوریې د حلب په ښار کې پر روغتونونو، جوماتونو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړې ده. د روسیې د دفاع وزارت وین ایګور کناشینکوف پرون ویل په دې ورځو کې روسیې هوایي ځواکونو په حلب کې هیڅ برید نه دی ترسره کړی. نوموړي ویل ترکیې د پخوانیو ادعاو په څیر د خپل دې ادعا په اړه هم هیڅ اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي چې ګوند روسیه دې د دې بریدونو تر شا وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړي چې روسیه پر جوماتونو، خونځیو، روغتونونو او نورو ملکي اهدافو بمباري کړې ده. نو نومبر په میاشت کې د ترکیې له خوا د هیواد په پولو کې د روسي الوتکې له وشتلو وروسته د روسیې او ترکیې اړیکې خراب شوې او انقره او مسکو په یو لفظي ډیپلوماتیک او اقتصادي جنگ کې ښکېل شول. د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې یو ویډیو خپره کړې چې پکې د دې ډلې لخوا د عراق په شمال کې د نمرود په خار کې د درې زره کلن لرغوني آشوري معبد ویجاړېدل څرګندېږي. دا د دې ډلې لخوا د لرغونو آثارو پر ضد تازه اقدام ګڼل کېږي. ملګرو ملتونو د جون د میاشتې په 9 نېټه تایید کړ چې د سټلایټ له لارې اخیستل شوي انځورونه ښیي چې د بابلیانو د معرفت د خدای د لرغوني معبد نبو عمومي دخولي دروازې ته زیات زیان اوښتی دی. نمرود د میلاد څخه د 14 پیړۍ پخوانی آشوري ښار و چې د معاصر موسل ښار جنوب ته په 40 میلو کې پروت و. دا سیمه د 2014 میلادي کال راهیسې د داعش په ولکه کې ده. د کوردانو د ټي آی کې وسله والې ډلې د ترکیې په استنبول ښار کې د شنبې ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت پر غاړه واخیست. دې ډلې ویلي چې دا یوه ځان وژونکې حمله وه چې د پولیسو 11 افسران پکې وشل شول. د ترکیې چارواکو ویلي چې دا یو موټر بم چاودنه وه چې د پولیسو پر یو بس وشوه او اووه افسران پکې وشل شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سهشنبې له حملې وروسته وویل چې د تروریزم پر ضد به د دې هیواد مبارزه دوام وکړي. د قزاقستان امنیتي ځواکونو د دې هیواد په شمال لویدیځ ښار اختوبه کې 15 مشکوک سختدریزه وسله والو وژل. د قزاقستان د ملي امنیت کمیټې په یو اعلامیه کې ویلي ځانګړو ځواکونو پر یو اپارتمان چاپه ووهله. 4 وسله والې دغلته وژل او یو بل وسله وال چې په کوڅه کې پر امنیتي ځواکونو ډزې کولې هم وواژه. په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو او ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د قزاقستان په اکتوبه ښار کې د تېرې اونۍ په وسله والو بریدونو کې هم 40 کسان وژل شوي وو. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د جام سیالي نن په پاریس کې پیلېږي. د دې مسابقو لومړنۍ لوبه به د کوربه هیواد فرانسې او رومانیا ترمنځ ترسره شي. د اروپا د اتلولۍ جام دا سیالي د فرانسې په 10 ښارونو کې کیږي. د رومانیا د ټیم روزونکي انخل اردنیسیو د نننۍ لوبې په اړه وویل
د
وایي ښکاره خبره ده چې زموږ لوبغاړي د یو ټول هیواد پر وړاندې نن سیالۍ کوي. فکر کوم فرانسې له خپلو 10 مسابقو یوه بایللې ده. فرانسه د دې سیالیو غوره ټیم ده. د دې مسابقو د امنیت لپاره چې د لومړي ځل لپاره پکې 40 اروپایي ټیمونه ګډون کوي شاوخوا 90 زره امنیتي افراد ځای پر ځای شوي دي. په فرانسه کې د 13 نومبر میاشتې په تروریستي بریدونو کې د 130 کسانو له وشل کېدو راهیسې په دې هیواد کې اوس هم بیړنۍ حالت نافذ ده. فرانسه په 1904 میلادي کال کې د اروپا د فوټبال جام د سیالیو کوربه هیواد و چې په همدې کال یې اتلولي هم وګټله.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
بیا هم سلامونه. په ولایت په ولایت خبرونه کې مونږ نن د فراوالی آصف ننګ میلمه دی چې د خپل ولایت د چارو په اړه ستاسو اوریدونکو پوښتنو ته ځواب ووایي. فرا د افغانستان په لویدیځ کې د نیمروز، هلمند، غور او هرات ولایتونه او دغه راز ایران سره پوله لري. د دغه ولایت چې 8,400 کیلومتر مربع مساحت لري مرکز فراخار دی. بالا بلوک، بکوا، لاشو جوین، پرچمن، قلعه کا، شیبکو، اناردره، خاک سفید، گلستان او پشت رود ولسوالی دی. پروسته روزو که ده فراپ شمالی گواندی ولایت هرات کې د سلما بند پرانستل شو. ډیر افغانان تمل لري چې یو ورځ په فرا کې هم د بخش آباد بند افتتاح کېدو زیری واوري. د ازادي راډیو د ولایت په ولایت په تیرو خبرونو کې د بخش آباد یادونه بیا شوې ده. نننی بحث به هم له همدې ځایه پیل کړو. والی ننګ صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. لومړی د بخش آباد په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. آیا ممکنه ده چې په نږدې راتلونکو وختونو کې دا بند جوړ شي او بشپړ شي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته او ډیرو درنو اوریدونکو ته. بخش آباد ډیر پخوانی افسانه ده. البته زه ځکه ورته افسانه وایم چې تر 40 کاله ډیر د دې آرزو وتلی دي. پخوانی حکومتونو البته په یو دلیل شاید اقدام نه کړی چې یو وخت کې یو آیت راغلی و ورته آیت برآورد کړی و انجینرانو او د دې سیمې د ډیر لوړ قیمت دولت ته خوولی و چې ګویا دا په میلیارد ډالر باندې جوړیږي. نو د پخوانی حکومتونو هغه توان ته په پام سره دای په تاخچې کې یخي و داسې پروژه نو څوک نه سوی تطبیق کولی. دا یو روایت دی تاریخ. او نور په پړاو دي تلويخت کلو کې خو طبيعي ده چې جګړې او ممانعتونه او هغه ستري لوبي چې د ملت قرباني ورکړي ده بخښه باد هم همداسې یو څه کې واقع شوی و شاید یو برخه د جنگ هم د همدې او دې ته ورته پروګرامونو دینه تطبیق لپاره و اوس دولت په دې اوسنۍ پیر کې کار شروع کو یو ځل انډیانو او بیا انډیانو لیگ هغه مطالعاتي کاری وکړو فیصله چړنیز کاری وکړو تر سره کو دا د بند شاوخوا منطقې او ارزونه وکړه چې بند صحیح ده یعنی دا د بند ځای ده اوس بیا یو کمپنی د نسپاک کمپنی و پاکستانی کمپنی ته دوه درې کاله هغې وخت ضایع کړو تقریبا څلور کاله هغې ته قرارداد ورکړل شوی و چې دا د بند ډیزاین جوړ کړي او دا د بند د اوبو ظرفیت سنجي وکړي هغه پروګرام هم په هغه کې لاړ اوس تازه په تازه د جلال اتناب جمهور رئیس په هڅو باندې دوباره دا پروګرام را برسېره شوی ده اوس بند بخش آباد یو ایټالوي او هغه د پخوا چې د مونږ د هلمند وادي پروژه وه هغه احیا کولو په هڅه باندې چې یعنې هم به پروژه احیا سي وادي هلمند یعنې د افغانستان د بندونو د جوړونو یو پروژه به جوړه سي او ایټالویان به ورسره کار وکړي او هم به دوی ټریننګ سي ظرفیت به یې لوړ سي دغه قرارداد تړل شوی ده او انشاءالله په دې نږدې ورځو کې انشاءالله دا به د عملي اعلان لپاره هم په رسنیو سره شریک شي له ولادت سره
بله ولی صاحب تاسو ویل چې مثلا یو پاکستانی کمپنی راغله درې کالې ضایع کړل هیڅ کاری ونه کړ د دې سیمه ایزو چارواکو دنده نه ده چې کله داسې یو څوک راځي یو کمپنی یا یو شرکت او هغه وخت ضایع کوي او عملي کار نه کوي که په خپل مخه نشینی ولای یا کار ته مجبورولای نشي مرکز ترې خبر کی او ورته وای چې دا کمپنی یا دا شرکت کار نه کوي
زه چې راغلم دا یو نیم کال کېږي ولایت ته مونږ د دې قرارداد دولت ته وړاندې کړو ځکه ورته وویل چې دا باید تعین سرنوشت کړي یا ورسره قرارداد تمدید کړي ځکه قرارداد په مرکز کې تلل کېږي والیان یې نه تړي او یا دا ده چې د دې قرارداد د فسخه شي نو بیا له مطالعاتو نه وروسته د دولت اقتصادي کمیټې تصمیم دا و چې دا قرارداد باید فسخه شي دا شرکت شاید توانمندي نه وه او شاید بهانه کوله یو څه دلیل یې دا و چې هلته امنیت مونږ ته خوندي کوي چې مونږ هلته لاړ شو شاید یو 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 برخه دې توجیه ور وي امنیت طالبانو ګواښ کاو که څه هم طالبانو په محرمه توګه مونږ ته په وار وار پیغامونه استولي دي چې دوی د بند بخش آباد مخالف نه دي اما څومره چې زه علم لرم طالب د هر شي مخالف دي هر عمراني کار او دوی د هر عمراني کار د تخریب لپاره پوجوره نیول کیږي او د دې بند د نه تطبیق د پروګرامونو د نه تطبیق لپاره هم دوی ډیر وجوراتي کار وکړو او په دې سیمه کې زما یو نیم کال تجربه دا ثابت کړه چې واقعا دوی یعنی تر ټولو ډیر کوشش وکړو او د هغه کسانو لپاره او د هغه شبکو لپاره چې د افغانستان په اصطلاح د اوبو کنټرول د خپل ځان د خیر لپاره نه بولي
اوس هم همدا مسله ده خصوصا وروسته لدی چې د سلما بند جوړ شو یو ګاونډي هیواد اعتراض هم یو ډول وکړو او ښکاروي چې که په افغانستان کې بندونه جوړی شي نو د دوی خواته د اوبو بهیر بندیږي یا اوبو ورته کمیږي نو فکر نه کوي چې که چیرته په دې بند باندې جدي کار پیل شي د فراه امنیت به لا زیات خراب شي
تاثیر لري به لشکه شاید ځینې داسې عناصر دي چې سړی په بحث کې چې ګوري په لوی بحث کې د سیمې اقتصادي او د سیمه په اقتصادي دهلیز بدلیدل هغه بندیزونه چې پخوا په ایران باندې واغې سکېدل د نړۍ له ایران سره د مراودو او اقتصادي کاروبار د شریک کېدو یا د ښه نیت په هر ترتیب د هغه کار چې اوس روان ده کم له کمه هغه د څلوېښتو کالو د جنګي فضانه د انحصار اقتصادي او معاصري اقتصادي او د تورته مسایل لږه نه لږ لږ د پرا ګویا اوري مونږه امیدوار یو چې شاید په دې کې زمونږ ته خیر ورسیږي ټاپي پروژه مثلا یو نوې اقتصادي غوړېدیا ته د سیمې ته کومک کوي چا بهر ډیر زیات کومک کوي شاید د سیمې د آسیا میانه ټول افغانستان ته ډیر کومک کوي بیا فرات ته ډیر زیات کومک کوي دغه پروګرام د سلما بند په خپل ډیر کومک کوي یعنی د سلما بند د هرات بند نه ده د افغانستان پروژه ده او دا تاثیر کوي په دې سیمه کې د اقتصادي غوړېدا د زراعتي غوړېدا لپاره او کاروبار دی پیدا کېدو لپاره د امن او ثبات لپاره دا پروژه کومه کوي. نو زمونږ ډېر فاصله کې ډېر لري نه یو تر سلمه
او بخښه بادم په همداسې یو منطقې کې واقع ده. تخنیکي لحاظ یې زه کلنده درته وایم، دغه اوبه چې ځي زمونږ فرارود په لارو باندې تېرېږي چې په دوه درې منطقو باندې تېرېږي، مثلا نانردرې ته هم یو برخه زمونږ دي وځي، تا په نهایت کې امونی صابري ته چې د ایران د زابل منطقو ته یا خراسان جنوبي سیمو ته اوبه ورځي، هلته بیا ایران ترېنه ګویا له دې اوبو سره د هرمند او د کمال خان اوبه دغه یو ځای کېږي. دا د هرمند اوبه هم دلته راځي، بیا له دې ځای کې نه دي ایران ورته بندونه جوړ کړي دي. دا تېر کلو کې ایران د دېرش کیلومتره په یعنی په حدود اربعا کې او په 15 متره که 20 متره عمق کې داسې بند جوړ کړی ده. بیا دا اوبه ځي کرمان ته، ځي زایدان ته، ځي د څښاک لپاره ځي، یعنی د زراعت لپاره استفاده نه کېږي. زمونږ اوبه هم یعنی هغه نهایت داسې یو ځای ته رسېږي چې ډېره کمه اوبه هغه د ایران د څښاک په اوبو کې ونډه اخلي. که کوم کالو کې ورخت کم وي بیا یې ونډه بیخي کمه ده. او د دې بند د څه چې ده هغه مونږ چې څومره مثلا د دې بند ډیزاین ته ګورو، ډېر د بالا بلوک ساحې او خاک سفید ولسوالۍ دغه ته ډېر خړوبه کوي د ځمکې او ډېره غټه مساحت هم ده. مثلا ټول د بند د اوبو ظرفیت چې ده هغه 500 میلیون متر مکعب اوبه ظرفیت به دا ولري، او د 28 میگاوات برق د تولید لپاره به ده. هم د اوبو برق ده او هم د برق د تولید، یعنی د دواړو د زراعت او د برق لپاره ده. دغه تاثیر لري. زه فکر کوم په لن محل کې د موږ هغه څومره حقابه چې موږ اخیستای سو تخنیکی براورد زمونږ داده چې موږ د هغه اوبو چې په 5 کلو کې اخلو یا په 3 کلو کې هغه د 4 کلو کې واخلو، یعنی موږ شاید د دې اوبو د استعمال لپاره تر 2 کاله ایله د آبیاری د سیستم د جوړولو جوګه سو. نو په هغه کې دیان هغه اوبه ځي، یعنی هغه حقابه ډېره کمیږي. نه زما په نظر دوی به همدا تحلیل لري، ځکه زه داسې امید لرم چې ډېر به ضررناک نه وي. اما په دې کې شک نشته چې یو بحث ده، یعنی عادي بحث هم نه ده.
ډېره مننه. ننګ صاحب، سره له دې چې لا بخش آباد جوړ نه دی چې په فرا ولایت کې لا زیاتې ځمکې خړوبې کړي، زموږ یو اورېدونکی شیر احمد پوپل له کندهاره لیکلي وایي زما پوښتنه دا ده چې د فرا ولایت زراعت ډېر پرمختګ کړی دی خو صادرات یې نورو ولایتونو او همداراز ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته کم دی. اول، آیا دا خبره حقیقت لري چې په فرا کې زراعت نسبت نورو ولایتونو ته وده کړې ده؟
په دا 2 کاله کې ډېر کافي پرمختګ راغلی ده واقعیت ده. او مثلا د منګه د تولید کچه او د دې درآمد هغه ډېر زیات کړی ده. غنم او اضافه یعنی او چنده ډېر سوی ده چې په خوا بکوا او ګلستان کې منګه د تریاکو ځمکې درلودلې، اوس درته ویلی سم چې 80% نه زیاتې غنم کرل شوي دي. خلکو ډېر زیات کرلې دي. داسې یو موټری باریږي له فرانه د ورځې چې بیخي یو لوی قافلې جوړېږي، یعنی زمونږ په منډۍ کې د موټرو ځای نه وي. دغه ټیلري دا لوی لوی ټیلري او اردان هم دي ډېر. د غنم تقریبا په 90 افغانۍ باندې من زمونږ من 15 کیلو ده. دا باریږي. بادرنګ ډېر رشتو کو. زه چې راغلم فرا کې 300 گلخانې وي، اوس دغه گلخانې په بلغت نه وي، 10 زرو ته رسېدلې دي. هندوانې ډېر زیات مثلا کرښتې سوی ده، سخل بیخي ډېر سوی ده. انار به سخل ډېر زیات وي، انګور به سخل ډېر وي. نور دغه رومي بانجان او پیاز کچالو دغه مونږ یعنی په دې شک نشته چې ډېر خودکفایي حد ته رسېدلی یو، خو مونږ سړې خونې نه لرو، ځکه بیا موسمي نوسان سره مواجه کیږو چې مجبور یا وارداتي شی بیرته راو. دا ډیر وړوک شی ده. د سرخانو پیسې کوم ډیر لوی کار شروع کړی ده. 2-3 غټي سرخانې به جوړې شي او ګودامونو د پاره هم پروژه اخیستې دي. سکل به دا دواړه تطبیق شي چې دا مونږ یعنی مهایا کو معنی ده چې زراعت به 2-3 چنده زیات شي. یو دلیل چې ولې زراعت په غنمو کې ډیر سو په بکوا او د غسیمو کې دا تریاکو د ځمکم خراب کړی دی، یعنی نور مولدیه کې ختم کړی دی ځمکې. ځکه یو نو وخت چې یو کشت پیوسی ځمکه خپل خاصیت لا څرګندوي، باید ته تنوع کشتی دا پکې راولي. بل دا ده چې منګه دلیل چې علمی او تخنیکی دلیل درته ویم، یو خو دا اقتصاد د افغانستان په طبیعي توګه بعد له خارجیانو نه په افغاني مټو باندې طبیعي اوس، یعنی اوس شروع شو ژوند په یو اقتصادي ژوند درخیم افغانانو په مټو باندې، هر سړی لګیا ده، پیارتي نسته، کومکي مسلې نسته، پروژې او دغه خارجیانو چې هغه یو نیم کار تخلیق کړی و هغه لاړ، اوس هر سړی لګیا ده په خپله مټ باندې باید ژوند وکړي. دا یو دلیل. دوم دلیل دا ده چې لږ حمایوي تعارفې منګه کېښولې، یعنی کنه ډیر کلو کې دا هنر چې استعمال شوی وای دا کشت او زراعت به دغومره انکشاف یې کړی و. حمایوي تعارفه زه د ایران بادرنګ ما منع کړي نه دي، اما 200% غواړم څه پې کېږدم، ګمرک او مالیه پې کېږدم، په هندوانو باندې مې کېښو، په افغانستان کې په دا نورو چې رقابت نه لري هغه باندې پروا نه لري، ځکه غنم سره څوک رقابت نه کوي، رومی بانجان او کچالو سره ډېر رقابت نه کیږي، خو بادرنګ سره کېدو، له انار سره څوک رقابت نه کوي، دکه دا پاچا ده، بېتاجه پاچا ده. او د اندوانو کښت په دې حالت کې چې موږ بند نه لرو، ډېر دې طرفدار نه یم، ځکه زموږ د ځمکې هغه عمیقې اوبه یې ډېرې زیاتې مصرف کړي دي، ډېرې دا جنس دومره قیمته نه ده، ما د ځمکې زیرزمیني اوبو ته توان رسولی ده، دغه یعنی دا هغه جانبي عوارض دي. اما نور رشت ډیر بهترین رشت کړی، 15 میلیون ډالر په ارزښت باندې موږ بادرنګ تیر کال خرڅ کړی دي، سږ کال به تر دې نه دغه اضافې ډیر وي، ځکه نهایي میزانیه ما نه ده اخیستلې. او د اندوانو خو چې موسم یې روان ده، یعنی موږ تر یو نیمې میاشتې نور هم دا تولید لرو، بیا نهایت ته چې ګورو خو سلو چنده دوی وایي چې زیات شوی ده. د ګلخانو تعداد چې ما درته ویل چې یعنې تر 10,000 رسېدلی ده، چې له 300 نه نو ډېر
ډېره زیاته مننه کورودان. ډېرو زیاتو اوریدونکو د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې هم پوښتنې او پیغامونه راستولی دي چې د خپرونې په ترڅ کې به له خپل میلمه د فراه والي ښاغلي آصف ننګ سره شریک کړم. اوس تاسو اوریدونکو ته د ټلیفون شمېرې اعلانوم چې په مستقیم ډول ټلیفون راوکی او زموږ له میلمه څخه د فراه په اړه پوښتنې وکړي. 0993 1540 بلشمیره ده 0923 1550. که سکایپ لري او انټرنیټ لري، رادیو ډاٹ ازادي، رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ پته ده، او د افغان بیسیم شمیره ما ان شاء الله چې په یاد ده 1943. اوریدونکو لرو ځان معرفي کړئ. مهرباني کوئ صاحب خبري وکړئ لطفا.
ہلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مہربانی کوی لکم زای خبری کوی.
د کندهار ولایت څخه خبر کوم، ست میلما او ټول اوریدم ته سلامونه وایم.
سلامت اوسئ.
پښتنم دا د ولایت څخه چې د روغتیا او پوهنې په برخه کې کوم لاس راوړنی لري، او د مخدراتو شبکې د فراه ولایت کې ډیرو ولسوالۍ کار نه کوي، دا څنګه
صحیح من نه سلامت اوسې کورودان. بل اوریدون کله روز ان معرفي کوي ازادي رادیو.
بل السلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب.
تاسو چې موږ سره ونه ستاسو ګران ملما ولې تاسو سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسې، مهرباني.
د پرا پاک لیندا پرشنه دروسته چې ما ده
سلامت اوسې بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. راډیو ټیټه کې یو خبري وکي. سلامت اوسې لکم ځای خبري کوي.
کندهار ولایت څخه محمد امیر ځای خبر کوم.
مهرباني کوي.
د وایي صاحب زمیندا پښتن چې د پاره خلک همکاري کوي، د امنیت په برخه کې کنه کوي او کې کوي، څه پلان زندري څومره سوزره کوي او کنه کوي کوم دا اوسه نوي
سیس کور ودان. سلامت اوسې جنرال صاحب، هزاره د سکایپ لاري را سره دی. جنرال صاحب مهرباني، د فرا په ارتباط تاسو څه وایست؟
عرض سلام و ادب خدمت به تمام کارمندان با عزت رادیو آزادی، سلام جزاگانه خدمت جناب والی صاحب ننگ و از طریق رادیو امواج رادیو آزادی سلام خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و همچنان ملت عزیز فرا. عرشبا صاحب که خب چند صحبت هایی داشتم، خوشحالشتم که بعد از دیر وقت ها با جناب ننگ صاحب از طریق اسکایپ در صحبت هستم. من برای جناب والی صاحب آرزوی موفقیت دارم و برای همه شما آرزوی نیکبختی و سلامتی و عافیت را از خدای تبارک و تعالی تمنا میکنم. من میخوایم برای برادرها و خواهرای عزیز فرا بگویم که برادرها و خواهرای عزیز فرا، جناب ننگ صاحب یک نعمت خداوند است، یعنی خدمتگزاران صادق و مؤمن و جوان و وطن دوست، این یک نعمت و عطیه خداوندی هست. واقعا من جناب ایشان را باورمند هستم که ایشان شخصیت زحمتکش و دلسوز به مردم و خدمتگزار مردم افغانستان هستند. چند پیشنهاد دارم خدمت جناب ایشان. به خاطر از اینکه فاصله ها، یعنی از میراث های بسیار زیادی مانده از گذشته، میراث های بعدی مانده برای جناب ننگ صاحب، اما از حکومت محلی، حکومت های محلی 13 ساله گذشته، به خاطر از اینکه حق بقدار برسه و فاصله مردم به حکومت هم کم شوه، حمایت و باور مردم هم نسبت به حکومت دوباره احیا شوه، چند کار بنیادی صورت بگیره. یکی جناب ننگ صاحب دولت مرکزی را به خصوص شخص جلالتما جناب رئیس جمهور متقاعد بسازه در رابطه با ساختن بند کمال خان و بخش و بند بخش آباد، تا هم از این طریق مشکلات آبیاری و هم و زراعت و همه که مشکلات آب نوشیدنی مردم عزیز فرا حل شود.
درست.
دومی که مبارزه به امان صورت بگیره با مفسدین و زورمندان و فساد پیشگان و قانونشکنانی که در داخل حکومت محلی اینا ظالمان با استفاده از امکانات حکومت.
سلامت و سید جنرال صاحب
دریم خبر دادی چه دی توجه که دی 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 عرضه خدمات دی صحت، صحت میاری صحت،
بله،
او دی ولسوالی و دی لری پرته خلقو دی پاره پینزم دقیقه دی معارف ارتباط، معارف کیفیت دیر تیف دی،
بله،
دی کوشش و کش دی معارف
دیر مننه دی معارف ارتباط دینو نور آویدون که هم نظرون سرگند کردی لشاغل ننگ سر به رو رو شریکو دیر مننه دیده لپاره چه اویدون که دیر زیاد لرو جنرال صاحب دیر رو باشه چه نسو کولی چه دیر موقع درکو. یا اویدون که بله هم دی تلفون للاری دی بیا ورزو ملمت چه بیا پشتونی هیری نشی مهربانی کوی خبری وکی صاحب، مهربانی کوی صاحب، متاسفانه چه.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی
اوریا.
بله لکم زینه خبری کوی
به هلمند ولایت، هلمند ولایت خبر دهستم.
صحیح دی فرا په اړه څه ویل لري؟
څنګه؟
متاسفانه چې تاسو له هلمند خبرې کوي او داسې معلومیږي چې د فرا په اړه هم څه پوښتنه نه لري. خیر، والي صاحب، ځینې پوښتنې به مو په یاد وي. یو شمېر دورې پوښتنې چې د افغان بسیم د 1800 شمېرې له لارې راغلي دي، یو اوریدونکي لیکلي دي وایي په فرا کې د مرغانو ښکار کیږي او د عربانو له لوري کیږي، آیا اوس هم دا دوام لري او کنه لري؟ دی اوریدونکي خپل نوم نه دی لیکلی، لیکن عین خبره دو نور اوریدونکو غلام سرور او همدارس عظیمی په نامه یو اوریدونکي کړی ده. او نور احمد له ګلستان لیکلی وای په ګلستان کې کلینیکونه او مکتبونه نشته، ناامنی زیاته ده، له حکومت زما غوښتنه داده چې امنیت راولي. نورې پوښتنې وروسته در سره مطرح کوم چې هیرې نشي. مهرباني وکړئ استاسو نوبت دی.
دغه تقریبا هغه د خلکو د همکارۍ په امنیت کې دغه ورځ پورز ډیریږي د ټول افغانستان کې. د طالب پدیده چې څومره په تیرو کلو کې خلکو ته یعنی حق بجانب معلومېدل، ورځ پورز دوی د یو باطل شبکې په توګه یعنی مطرح کېږي، نو خلک کرکه ترې کوي، پیسې اخلي، اخاذي کوي، موټر یې نیسي، خلک له موټره کوز کې حلالې کې بې پوښتنې، خلکو ته ډېر تکلیف پېښ کړی ده. یعنی دوی وجاهت نه لري، خو به یو دلیل ویدو. نو ځکه د خلکو او د حکومت ترمنځ فاصله ډېره کمه شوې ده او کار هم پکې کېږي، یعنی مزید لوی ماموریت ته باید ترسره کړو. داعش پوښتنه وکړه، هغه په فرا کې ختم شو، نور هغه پرې تبصره نه کوم. داعش اوس نشته. معرف او صحت کې مونږ کار کړی ده. تېر کال معرف د فرا په ولایتي ارزیابۍ کې د 15 د 14 ولایتو کې 15 واحد لرو مونږ د معرف اول راغی، او صحت عامې کې کلینیکونه کړي دي 40 بی پی ایچ ایس یا د اساسي صحي خدماتو کلینیکونه منګه درسه ولې دي خو شل کنور کو بیا ډیر بهتره سي ځکه دا د نفوس احصایې په اساس د فرا نیم میلیون کسان نیول شوی دي تر حال چې موږ تر یو میلیون مصدیر یو نو هغه باندې کار کوو چې دا ډیر سي د احصایې واقعي احصایې په اساس باندې خدمات ارائه یو لوی شفخانه په کار لاندې ده چې ډیره مدرنه شفخانه ده ان شاء الله په 15 میاشتو کې به د دې کار تکمیل شي چې د کابل د شفخانو تر سوینم یعنی بهتره ده جنرال صاحب وزارت د افغانستان یو ملي شخصیت ده هغه د بند بخش آباد او د فساد سره مبارزه په پیسې کې خبرې وکړي بخش آباد ما ډیر تشریکو فساد سره مبارزه ډیره جدي وسوه یو مثال زدر کوای سم تیر کال عاید منګه دی فساد دی کنټرول په نتیجه کې 2000 میلیون افغانۍ اضافه کړی د تنا دی ګمرک دغه سي مستوفیت او ترانسپورت مو اضافه کړی دغه سي نور سکتور کې مو یعنی کافی کار وکړو دا ما کریډیټ نه د البته دی او مدیریت کریډیټ د چې زما سره یو ټیم کار کوي د عربانو او د شکار مسله مهمه مسله د ډیرو او تنوالو ته دغه سوال پیدا کیږي چې عربان شکار کوي اګه وطن خو ډیر عجیب ده دلته د انسان شکار کیږي اما زه وایم منګ عربان شکار کړی دي عربان شل میلیون ډالر تنه په فراکی په زراعت کې سرمایه گذاری کوي یو ډیر لوی پروګرام لرو 15000 د خرما ونی د عربانو د یو فیصله فارم کې منګ ازمایشي کار شروع کړی د اوسم 3000 کرل دي دغه 3000 3000 د انارو نایاب ونی راوړی دی اغم کړل دی نوري میوجات هم راوړی دی اغم کړل دی دی ډیر غټ مصرفي کار د چي د عربان کوي لدینه پرته چې 2 میلیون ډالر نورم مصرفوي حیواني فارمونه جوړوي یو ملي پارک جوړوي دی حیواناتو چا هوغان او دا به پکې نسی او د مرغانو د کنټرول لپاره یو فارم ده چې هغه هم عربانو جوړ کړی دی دوی شکار کوي په دې کې شک نشته او دغه شکار دی توغدارو یو مرغی ده چې دا مهاجر مرغی دی راځي له سایبریانه دغه مسیر ده دغه د دوی د مهاجرت سلسله داسې په بلوچستان او بیا د هند بهر ته ځي دغه مرغان ک میاشت بعد راځي په فراکه به یو دانه نه دی د بلوچستان او کلونه کلونه داسې تر سال کال ډیر کې چې عربان د بلوچستان ته راځي کویټیان او سعودیان او قطریان او اماراتیان دا دوی هابې ده شکار کوي تلته شوق نه دلته امرا پام سوي ده ډیر یعنی ما ویل چې منګ عربان شکار کړی دي عربان منګ ته د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت باندې میدان او توسعه ورکوي نور مکتبونه په جوړ کړو جمعتونه په جوړو نور غټي پروژې هم ورکړي دي د ولایت په کچه باندې ډیر هغه کار چې په خو به خارجانو کوو منګ وسغه په عربانو کوو یعنی ډیر ښه ده عربان منګ لپاره یو فرصت ده یو زمينه ده یو امتنان هم زکوما چې دې غریب ولایت کې دوی راغلي دي کار کوي د دوی سره کاریابیم ډیر سوي دي د ګلستان پښتنه تاسو وکړه دغه دی کلینیکونو په رکی کمبود لګلرو چې طالب معنی نسی دغه منګه امکانات لرو یعنی بودیجیم لرو امکانات هم لرو پلان هم لرو اما د طالب موجودیت او د دوی ممانعت د مکتب او د کلینیک د دوړو پیسې کې ډیر بدبخته کرغړن وجود دی په بکوا او ګلستان کې تر یو نیم لک ډیر ماشومان د مکتب د سن د دې د موجودیت په سبب باندې له تعلیم نه محروم شوی مونږ ورته ویل چې د داستا د شعار او د مقدس دین نه چې ته سوء استفاده کوي خو مکتب جوړ کا یو جماعت خو جوړ کا په ټول افغانستان کې ته د خپل د شپارت کال کې چې ته موجود یې هغه سیمې چې د پلاس کړي یو جماعت خو جوړ کا یو 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 کوټه دی یو کلینیک په نوم خو چیرته جوړ کا چې خلک پوسټ چې تاسو خو انسانیت هم لري اما دوی فقط قاچاق د مواد مخدر دا بدای رسوي تر نړۍ پوری قریبې په زور په خلکو باندې چې ناروا بوټي دا خدای لعنت پیولې خدای حرام کړی دی له خدای سره په جنگ ده انسان وجنه د مکتب نه د خدای پاک حق ورکړی تعلیم یعنی ټول عادیان سماوي کې په ټول په خواني او شرایو کې شریعتونو کې علم فرض ده یعنی په انسانيت باندې او دا خدای فرض کړی ده خدای پاک په انسان باندې لازم کړی ده د دې خدای سره جنگ کوي د خدای هغه حق چې بنده ته ورکړی دی د تری اخلي په خځې او پنار باندې هغه په هغه علم چې دی باور پیلري هغه دی ورته مهیا کی چې شرعي علم دی هغه هم دینه ته مهیا کوله ځکه دی خو به سواد دی د جاهل دی به سم مهیا کی ورته دینو توپک لري او د توپک د دې لپاره چې نن کلینیک رنګ نن مکتب رنګ نن پولوالو ځوان نن سړک
تخریب که نن موټری والو زوا نن مسافر شوه کدن تجارت ته ممانعت پېکا نن بند ته ممانعت پېکا سبا زراعت ته ممانعت پېک خلک په تکلیف کړی دي دغه کنه وای د منګه $10 million په حدودو کې منګه د فرا د راتلونکو انکشافي پروژو لپاره پیسې لرو په ګلستان کې په بکوا کې په خاک سفید کې په بالابلوک کې د جیو کې کم انکشاف راغلی دی په دا نور ولسوالیو کې چې امن ښه ده په شپږو ولسوالیو کې هلته بیا انکشاف هم ډېر ده د ولسوالیو تعمیرات روان دي کارونه یې د کلینیکونه روان دي مکتبونه روان دي فضل د خدای د هر شی وي یعنی په ښه اندازه باندې روان دي نو زما تبصره دا ده لنډه چې د انکشاف لپاره پیسې ضرورت دي هم تر پیسو نه زیات زمینه ته ضرورت ده چې یعنی شرایط ورته مهیا سي د شرایطو معنې بیا نه تکراروم هم د پیسو کې زه بیا یو لوی میکانیزم لرم چې د دولت سره موږ مطرح کړی ده چې د ما د عوایدو چې موږ یې ډېروو لږ ونډه د ولایت ته ورکړل سي په دې ترتیب سره د سیمه ییزه دولتونه یا حکومتونه وده کوای سي اما که په دې روتین یا د کلاسیکه منول باندې چې د افغانستان نظامونه له مرکز نه پلان کوي بیا یې لیږي په دې باندې هغه کم انکشاف یافته ولایتونو ته رشد نسي تللی لږ شبه فدرال اقتصادی سیستم باندې زه عقیده لرم یعنی مرکزیت دی وی سیاسي اما شبه فدرال یعنی زمونږ منابع به موږ په کار اچو موږ به ګټیالي بچی سو دي خپل ولایت بیا چې موږ ګټیالي بچی وو از موږ د خلو قیمت د ولایت لپاره کرا کړل سي بیا موږ رشد تامینوي سو او دا په ټوله دنیا کې دغه سره غلی دی
بیا خو هغه ولایتونه چې ګمرک نه لري وګی در پدره دي خصوصا چې بیا زراعت هم نه لري خو په هر حال ولی صاحب یو څو نوري پښتنې عزت الله عظیمی له کندهار لیکلی وای د فراد ولایت پولیسوالو کې مکتبونه او تعلیم په صفر کې ضرب دي تاسو دي تعلیم په برخه کې مخکې خبري وکړه فهیم احساری له فراد ولایت له پرچمن ولسوالۍ څخه لیکلی وای له ولی صاحب څخه زما سوال درې چې په پرچمن ولسوالۍ کې د معارف شاګردان په خپل لګښت مکتب جوړوي که څه هم غریب خلک دي او عبدالله امانزوی لیکلی دی وای په فرا کې د بادی او همدغه راس د لمر په انرژي د برښنا د تولید امکانات ډېر شته آیا حکومت پلان یا پروګرام لري ورته
د معرف په لاند بیا ویم چې ډېر د قناعت ور نه ده د کوم ماموریت چې روان ده خو معنی ده په مخې یعنی د طالب چړی دی په وینو ولاړ دی هغه مخې ته څوک نه پرېږدي نه ماشوم ډاریږي خلک هم کورنۍ هم ډاریږي د برق د پاره موږ یو پروګرام اوس کړی ده انشاءالله ډېر موافقه پروګرام ده په لسو میاشتو کې تر یو کال پورې د فرا کې سولري برق پروګرام موږ راوړی ده د جرمنانو په مطالعاتو تکمیل سولو موږ یو قرارداد وکړو د برق چې له ایران نه راتو بیا موږ بیرته فسخه کړو دولت مرکزي چې په هغه کې موږ ګټه نه واده یعنی شرایط یې ډېر لوړ کړو قیمت یې ډېر لوړ تو ډېر روپۍ ته بیرته رسیدو څلو 15 کاله بعد دا برق نو بیا دولت ویل چې که دومره قیمته برق او موږ هم لازم نه بولم زه دی والی په توګه زه دی فرایي جیب پیسې غریب بل جیب ته نه رسوم په بام په داسې یو خدمت باندې چې کال په کال بډېریږي په موږ باندې ظالمانه شرایطو د هغه په اساس باندې قرارداد فسخه سو او ښه سو اوس برق موږ د سولر انرژي راوړو 2.5 میګاواټ برق د فرا لپاره پروژه سوی دی تر پلان لاندې ده یعنی مطالعاتي پلان لاندې ده چې کله تطبیق سو دا پروجیکشن ده تر ډېره حده ده ضرورت ډېر څه ته نه لري نه راز ده لکه ته چې یو جنراتور راوړې لږ غټ نو دا به موږ جای ورته ټاکلی ده یو نیم سل جریبه ځمکه ورکړه د آسیا انکشافي بانک نماینده راغی هغه د موثریت او مفیدیت د پروژې تایید کو د دې په اساس باندې فند ورته تایید شو اوس نهایي مرحله کې دا وایي $15 million به فند راسي 2.5 میګاواټ برق به موږ تراسي په یو کال کې بیا 15 نور راځي بیا به په دې کې موږ 2-3 کاله کې به دا د ټاپي سره د ترکمنستان برق هم راسي موږ امید لرو چې بیا به تر یو وخته پرې د بخش آباد د بند برق را تولید شي او څه به دغه سي د سټیشنونه دا د سولر انرژي لمریزه برېښنا ډېر ښه شی ده دا په دنیا کې ډېر مروج ده موږ د ولسوالۍ په کچه کوای سو مصرف یې کم ده لینونه کم امنیت یې ښه تامینېږي د پایو مصرف ډېر زیات ده نو دا ښه برق تامینوي چې موږ په فرا کې تر 3 میګاواټ برق مصرف لرو خو موږ چې 2.5 لرو فابریکې هم پې چلوای سو دا فارمونو ته ډېر پکې رشد ورکوای سو ان شاء الله د برق کار روان ده ان شاء الله دا بنجدي اعلان
سلامت اوسه. یو اوریدون کای وطن دو صاحب له هلمند څخه د سکایپ لاري را سره ده مهرباني کوي وطن دو صاحب.
مننه سروان صاحب محترمه تاسو ته او تاسو تخنیکی همکار اوریدونکو ته معلومات سلامونه وړاندې کوم او دروژن برکې هم تاسو هم سروان
سلامت اوسه کور ودان
سروان صاحب شغله نن صاحب دغه خبره کوي سره فکر کوي چې فرا اولاد ګل ګلزار دي خبره پکې نهسته یعنی که سړی په خارج کې نور ځای کوسی هغه فکر کوي چې وکړم دغه په فرا کې د سیالات روان دي ګوري شغله سروان صاحب فرا او یا فیصد خاور د فرا جغرافیه چې طالبان تر حکومت لاندې دي یعنی دا زما خبر نه تاسو د فرید بختور چې د فرا د ولایت شورا
وایي صاحب خو نه دی ویلي چې په فرا کې امنیتي وضعیت ګل ګلزار دي
یا فیصد حقیقت طالبان لري ګوري سروان صاحب زغ پرتل نه فرا کې د ورنه که فرا کوم په بکوا کوم ګوره بکوا ولس وایي ټول طالبان په لاس کې ده دا وایي ته تاسو په عمر لږه بکوا ته نه تللی بکوا ته تلای هم نسیلته ټول طالبان په لاس کې ده البته طالبان خپل محکمه لري البته د بازار تلک پرچې قط بازار دي په ګلستان کې ټول طالبان دي په پښتروت کې طالبان دي په غلایکا کې طالبان دي سرمن محترم په بالابولي کې طالبان دي او په خاکستفید کې ټول طالبان حکومت لري
وطن دو صاحب والي صاحب وی چې شپږ ولس وایي نسبتا امن دي نور ولس وایي نه امن دي دوی په خپل موویل
اروان صاحب دوه ولسوالی امن دي درته ولامه یو د جوین ولسوالی د چاغت پرسبران ژوند کی هغه لجامند او بل د نردره د چاغم تاجکان ژوند پکې کې پرسبان هغه دوه ولسوالی امن دي نو ټول ولسوالی زتل لري ولی صاحب نه دي تللی
ولی صاحب نظر په وسوور ولی صاحب دی د فرا په ولایت کې یوازې دوه ولسوالی امن بولی نور ټول نه امن بولی
البته دا د دوی برداشت ده البته زه دغه هفته کې څلور ولسوالی ته لاړم زه د فرا په ولایت کې د دې ټولو والیان چې په څومره په افغانستان کې تیر شوي دي یعنی د ټولو په تناسب سره او په فرا کې هر یو ولسوالۍ ته څلور څلور والی تللی یم. فرا خلک خو بلد دي وطن دوست صاحب به شاید څه خفګان ولري په طالب وجود نه لري یعنی طالب یو داسې قرارګاه نه لري چې اوس موږ ووایو د اویا فیصده فرید بختور مریض ده تکلیف لري هغه به داسې غږیږي چې خپله طالب خو که چېرته یې قرارګاه وه چې دا د دوی سیمه ده دا یې قرارګاه ده دی ثابت ځای نه لري د یو منطقې نه بلې ته ځي خلک یو دم را پیدا شي سړک ته لاره ونیسي په هغه کې دی موجودیت خپل ښیي که موجودیت د یو مشروعیت او د یو نظام تر حده وي طالب وجود نه لري اما که موجودیت د یو ویر یو وحشت او یو خشونت او د یو فساد تر حده موجود وي بیا کلیګم بیا غډیر ده مونږ نه وایو چې یعنی که اوس پنځه کسه ګواښ وکړي هماغه ګواښ کوي اوس تاسو په یاد به یا بوستان کې دوه ورونو یو پیښه وکړه لس ورځې مکتبونه په ټول ایالت کې یعنی بسته تر فرانه لس ورې لوی ده هغه ایالت اما لس ورځې مکتبونه بند و کاروبار بند و دفتری بندې وې خلک ګرځېدلو دوه کسان ولس دلته خو ټول وسلې لري همکاري ورسره کېږي استخبارات د سیمې دي ډېره لویه معما ده عادي جنګ خو نه ده دا ټوله نړۍ دلته مصروفه ده څو وارې مصروفه سوه روسانو په وخت کې لوی مصروفیت و انګرېزانو په وخت کې دلته لوی مصروفیت و دغه جغرافیه ډېره خطرناکه جنګي جغرافیه ده افغانستان یادوم بیا په فرا کې هم دشمن وجود لري د تریاکو حاصلات دوی لري په میلیونونو میلیونونو یعنی په دونوي کال کې اوه اویا میلیون ډالر اتنه د تریاکو د حاصلاتو نه طالب ټول کړی دي معنی دا ده چې دلته د دوی لپاره ډېر مفید کاروبار ده او خلک داریږي دا اوس چې له خلکو نه جزیه اخلي اما طالب نه دفتر لري نه مکتب لري نه جومات لري نه ادرس لري نه قرارګاه لري دا چې ګرځي را ګرځي دغه تکدی او یا فیصد حضور وای زنه پیغام یعنی دا سمانا لري
په هر حال ډېر مننه ننګ صاحب یو بل اوریدونکو کاریزوال له هلمند لیکلی دی وای ولی په فرا ولایت کې پاکستانی کارګر کار کوي او ولی د دوی په ځای افغانانو ته د موقع نه ورکول کیږي نه پېژم دا خبره حقیقت لري او کنه
نه نسته پاکستانیان هم نسته نه خپله فرایان بیچارهګانو ته ښکار پیدا سي کار هغې دپاره ښه ده او یو دا ده چې دا موږ چې مثبته خبره کوو لیک خو دا ذهنیت عامه ډېر متاسفانه د جنګونو په نتیجه کې منفي ډېر ده او تخریبي خبره زیات دغه هم باید په یو فرهنګ باندې تبدیل سي چې موږ مثبتې خبرې وکړو ښې خبرې وکړو دلته یو راډیو د وایښه خبرونه کله کله نشوي سیمه ییزه خبرونه سړی ډېر پرې خوشحاله کېږي یعنی په مثبت خبر باندې. مثبت کارونه هم ډېر دي، موږ زحمت هم ډېر باسو، اخلاص ډېر کوو، خپل بندگی کوو، څومره چې خدای وس را کړی ده هماغه کوو. اما دا معنی نه لري چې په ټولنه کې دي منفی نظرونه نه وي، نقاد دي نه وي، څوک دي نقد نه کوي،
منفی مسائل پسې ګرځي، هغوی خوشحاله دي چې مطرح یې کړي، په مطرح کولو کې هم ډېر مخکې وي. میر احمد له فرا لیکلي وایي په سلګونو ځوانان د لوړو زده کړو او نیمه لوړو زده کړو څخه فارغېږي، لیکن په دولت کې د استخدام امکانات نشته او نه استخداموي.
دا دقیق ده، زه به په اقتصادي کې لحاظ درته ویم. افغانستان مارکیټ یې د کار مارکیټ درې عمده عیبه لري. یو دا ده چې غیر مسلکي سوی ده، یعنی ډاکټر د ترجمان کار کوي او انجینر مثلا په ادارې کې کار کوي یا په وزارت کې کار کوي یا مثلا په یو بل برخه کې کار کوي، د بانک متخصص راغلی ده په کلینیک کې کار کوي. دغه غیر مسلکي توب د بازار پلان غواړي چې دا مرکزي پلان ته ضرورت لري. دوهم، بازار محدود سوی ده د کار، یعنی په خاریاتو کې په غټو جایو کې چیرته چې امن ده هلته د کار فرصتونه هم شته. چې د دې کې په دې تحلیل کې بیا ویلی سم چې د خصوصي سکتور انکشاف هم ډېر د بازار د کادرونو له رشد سره متوازنه نه ده څومره چې ضرورت لرو. بل دا ده چې په افغانستان کې زه فکر کوم عمده مسله دا ده چې ممانعتونه د کار د مارکیټ لپاره هم شته. دغه درې تحلیل څوک انکار ترې نه نسی کولی. دولت سکتور وړوکی ده، د دولت ټول کارمندان څلور لکه ته نه رسیږي، اما د نفوس رشد چې ده په افغانستان کې دا ډېر ده او په شپېته کاله کې داسې رشد نه و راغلی د کادرونو د تولید لکه دا اوس چې په دې فرصت کې د 15-16 کالو کې راغل تصفیق په یو کال، یعنی یو لک کسان هر کال موږ فارغ لرو له عالی او نیمه عالی تحصیلاتونه، مل خارج نه 9000 to 10000 کسان متخصص به د افغانان چې تللی دي هند ته او نورو ځایو ته، هغه راځي بیرته وطن ته. فراه ولایت کې موږ ګوره درې پانتونونه لرو، نو 3000 to 3500 دوی جذب لري او کدای شي کال ته زموږ فارغین تر 400 ډیر شي. هم از موږ د استخدام مارکیټ په دولتي سکتور کې دا یو نیم سل بستر راځي، طبیعي ده چې په دولت کې نسو کولای. کال ته به تر دین هم کمی، ځکه د دولت استخدام شبه ثابت حالت لري، یعنی که ما ته 300 بستر راکې دا د 100 کالو لپاره راکوي، نما د هر کال توسیوي بستونه نه راځي. سکتور خصوصي څومره وشت کوي او څومره چې ابتکارات د فارغینو په مټ باندې ایجاد نسی، دا په ټوله دنیا کې د داسې فراغت علاج ډیر مشکل ده. بل دا چې ولسوالیو ته کار ته یو نوی جبري بیکاری هم شته او اختیاري بیکاری هم شته. کار لرم زه اوس ډېر بستونه لرم، اما څوک معرف ته نه راځي چې معلم شي. لسان ته وینا ده ماشه کم ده، 15000 ده، 10000 ده، 11000 ده. یو سړی ده مثلا په زراعت کې کار مونږ لرو، په دولت کې هم لرو، خو دې انتخاب نه کوي دولت د معاش په اساس باندې، یا مثلا د رښتې مطابق ډېر مشکل کله کله پیښیږي. اوس مونږ ډاکټر فارغ لرو، ایا دې فارغ باید په صحت کې کار وکړي؟ خو زمونږ کلینیکونه ډېر توسیوي حالت کم ده د پروژو په اساس، نو په موږ تناسب بیکاری زیږول کېږي. دغه قیاس دی ولایت شاید په ټول افغانستان کې د تطبیق وړ وي.
بله بله، ډېر زیات مننه ننګ صاحب. تاسو له آزادي رادیو څخه ولایت په ولایت خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په فراه خبرې کوو، د فراه والی ښاغلی آصف ننګ زموږ میلمه دی. اوس هم د ټلیفون لارې اورېدونکي لرو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
زما د والی صاحب خدغه دغه ده چې د والی صاحب ته ورته تاسو د فاونډیشن یا د روشانه شبکو څخه په 50 افغانۍ اخی تاسو ولې طالبان نوم بدوي؟
اخو مالیه د دولت تاسو مالیه یادونه کوي؟ بله، د طالبان بله صحیح صحیح. تاسو دې ولسوالیو دیني ول خبره کوي چې په دې موضوع خبرې شوې دي او موږ نه غواړو چې بیا خبرې پیوشي. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. آزادي رادیو، متاسفانه تاسو په داسې یو ځای کې یاست چې ډېر شور دی. لطفا له داسې ځای ټلیفون وکړئ چې هلته غلمغال نه وي. بل اوریدونکو لرو، ځان معرفي کوي. مهرباني صاحب، متاسفانه چې وعلیکم السلام. سلامت اوسې، مهرباني کوئ صاحب له کوم ځای خبرې کوئ؟ ځان معرفي کوي.
محترم کوم بند جوړیږي په کلا کښې، دا بند چې په ساحه کښې جوړیږي څومره اوږدوالی لري؟ او بله پوښتنه مې دا ده چې کوم عربان دلته را ځي او په فراه کښې ښکار کوي، دا څنګه څومره کله ایوانان ښکار کوي؟
بلې، په دواړو موضوعاتو باندې خبرې وشوې، ډېره زیاته مننه. بل اورېدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي او څه ژر؟ مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب له کوم ځای خبرې کوئ؟ ځان معرفي کوي.
زه دسیبسکه خبرې کوم. زما عرض دا دی چې والي صاحب ته چې په دومره امنیت نشته چې د ښاره ووځي د باره د اختیار نه لري.
درست.
اویا فیصده څه چې اتیا فیصده ځمکه د طالبانو په لاس کښې ده.
صحیح ده. په دې موضوع خبرې وشوې، په دې موضوع خبرې وشوې. ډېره مننه، مننه، سلامت اوسئ. والي صاحب، د امنیت په موضوع تاسې مخکې خبرې وکړې، په دې به زیاتې خبرې نه کوو، خو د لارو په باره کې یوه اورېدونکي ویلي دي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکلي دي، وایي د فراه په عمومي لارو امنیت ولې خراب دی؟ هر وخت پکې ماینونه ځای پر ځای کېږي.
طالبان اږدي مین، یعنی اسانه سوال جواب دوی اږدي او مین منګه د تطهیر ټیمونه ډېر زیات باسي، یعنی که موږ دا ماینونه خونسا نه کړو یا ونه باسو د ورځې په اوسط ډول شاید تر ډېر حادثې وسي، اما موږ په میاشت کې دوه حادثې یا درې حادثې د تخریبې لرو، نو هره ورځ یعنی ګودامونه له ماینونو نه ډک سوي دي. دومره ډېره مې ستلي دي چې پښتنه مه کوه. او ماین پلچکونو ته یکې دي، ډېر پلچکونه یې ختم کړي دي. دغه د ورور ویل وایي طالب ولې داسې کوي، دا اوس پل ریګي جوړېږي، څلور ولسوالۍ سره تړي، ډېر لوی پل ده په فراه کښې د ریګي په سیمه کښې، څلور وارې پنځه وارې بمونه یې انفجار وکړو، اوس پله څه ګناه کړې ده؟ لاشوجوین سړک جوړېږي، پنځه دېرش کیلومتره ده، یعنی تر اتیا ځلې زیات ماینونه موږ خونسا کړي دي، او په دې لاره کښې موږ تر لس نفره ډېر شهیدان ورکړي دي. دا د بار دا موټرې چې بار وړي دغه دوی رانیسي. بیا دلیل مې پوښتنه وکړه، بزرګان هم ولېږل، دوی وایي چې موږ ته دې په پروژو کښې پیسې را کړي، د انکشاف زیات په پروژو کښې، د ثبات ملي په پروژو کښې دوی جزیه اخلي، پیسې اخلي، وایي موږ واکسین نه پرېږدو تر څو پورې چې پیسې موږ ته را نه کړي. نو طالب دغسې عاید لري، دغسې یو موجودیت یې ده، تر دې نه ډېر بد ده، اما اوس یې جای نه ده چې زه ډېره تفصیلاتو وکړم.
او په ماینونو عموما دولتي ځواکونه وژل کېږي او که عام خلک؟
دغه د صلیب سره صلیب د ادارې راپورونه تاسې وګورئ، اتیا فیصده د تلفات ملکي د ماینونو په سبب دي. ماین دولت یې نه ږدي، یعنې طالب یې ږدي، دوی خو ږدي یعنی دولتي خلکو ته، خو پیال وځي هر څوک چې برابر سو، دا یعنی قطعا ناجایزه او ممنوعه شی ده د جنګي قوانینو په لحاظ باندې. دوی جوړوي، مواد پیدا کوي، بېدرکه ډېر معلول معیوب، د ماشومان وګوري، اطفال وګوري، زنانه وګوري، په یوه لکړه روانه وي، بېچاره خلک د لیوې خوا ډوډۍ نه شي پیدا کولی، بیا د کور سړی یې دا مین والوځوي، دواړه لاسونه یې ور پرې کړي. ډېر خدای ناترسه کارونه کېږي، خدای دې د خپل قدرت سره په دې خلکو باندې غضب نازل کړي، له ځمکې نه د دوی واخلي. بدنموده کړی ده، هم اسلام، هم د افغانیت او هم پښتانه بدنموده کړی ده، هم د وطن داسې بدرنګه کړی ده. په دنیا کښې تر ټولو بد تصویر همدا د افغانستان ښکارېږي، چړې دې سرې، وینې بهېږي ترې، غاړې پرې کېږي، کلمې پرې وي، دا خو د اسلام نمایندګي نه کېږي. پیغمبرانو ته چې راغلي دي، صحابه کرام راغلي دي، دوی داسې دلته اسلام راوړی و. د دې بوتې بامیان تر لاندې ابوالمثنی، ابوبیری، جراح، دا صحابه دلته راغلي دي، ویده سوي دي، څلوېښت پنځوس شپې یې کړي دي، اما دا بوتان یې نه متولو، یعنی دوی تر دا هغه خلک چې صحابه وو په دین دوی ډېر پېژنو، که دا طالب ډېر پرې پوهېږي. د چل دختران قصې دي، دا په قندار کښې د چل زینې کیسې دي، داسې نور موږ په دې افغانستان کښې ډېر قدیمه آثار لرو چې د زردشتي عادیانو پورې اړه لري. صحابه راغلي دي تر هنده پورې، نه یې هلته بوتان مات کړي دي، نه داسې تر چینه پورې تللي دي. دا اوس د چین آتشکدې چې دي، د کومو زمانو دي، اما صحابه پرې تېر سوي دي. بل دا ده چې کوم صحابي انسان حلال کړی ده؟ کوم صحابي ځان الوځولی ده؟ کوم د کوم پیغمبر او د کوم کتاب په حکم کې دا ویل شوی دی چې ته به د یو دولتي سړي لپاره یعنی کلمه ګوی لپاره ته کلمه ګوی په کوم قانون باندې وژنې؟ زما خو وظیفه ده چې دولت وکم، د خلکو له نوامیسو نه دفاع وکم، له دې وطن له ناموس نه دفاع وکم، له زراعت او تجارت د انکشاف لپاره کار وکم، خلک له فقر او بدبختۍ او له احتیاج ساتم، او په دې ترتیب هغه جنګ چې موږ یې ټول فقر ته وړیو، دا وطن یې د احتیاج طرف ته وړی ده او د نورو محتاج کړی ده. خو د طالب موجودیت، د دې جنګ موجودیت دغه وطن نور محتاج کوي. یعنی موږ ته خو نیکی نه راوړي، جنګ جنګ خو بربادي راوړي، فقر راوړي. هغه څه چې اسلام ورسره ډیر مخالف ده هغه فقر ده. کاد الفقر ان یکون کفرا. پیغمبران حدیث راغلی دی چې وای کله یو وای اذا دخل القريه كفرا فقرا ويقول الكفر خذني معك انا اخوك. وای کله چې یو کلی ته فقر ننوزی کفر ورته وای چې ما هم در سره ملګری کزه دی ورور یم. یعنی دومره سره دا کفر او فقر په دین کې دسې نږدې بلل شوی دی چې اما که فقر ممنوع ده ټول سب زراعي ورته وای په شریعت کې هغه ذریعه چې فقر ته انسان بیایي هغه ټولې باید ممنوع وي او په هغه باندې باید کار وسي چې ټولنه فقیره نه سي او انسانان فقر ته لاړ نه سي او چې کفر ته لاړ نه سي. د دې لپاره تعلیم ته ضرورت ده، د دین د انتشار لپاره ترقی ته ضرورت ده، د دین د انتشار لپاره وطن ته ضرورت ده، د دین د ترویج لپاره انسان ته ضرورت ده چې موږ انسان ژوندي ولرو. اما که ټول مړ کې خلک مړ کول دا د تاریخ تر ټولو د جهالت د عظیم جهالت یو څپه ده چې په دې وطن باندې راغلی ده. او که افغانان ټول ویښ نه سي، بیدار نه سي، خدای مکړه له موږ نه به وطن هم تللی، انسان به هم تللی، او دین به لکه دا اوس چې نامه ده او د موږ د دغه طبقاتو په موجودیت سره، د دوی د کردار په موجودیت سره په دنیا کې څوک ایمان نه راوړي. تاسو اوس د اروپا راپور وګورئ، 2000 کسان نه مسلمانان کېږي. یو وخت کې تر لکه ورسېدل د اسلام، ځکه خلک تر تشویق دلو اسلام ته. اوس دغه دا تصاویر چې ګوري خلک له د احساس له د مسلمانۍ نه زړه توریږي. اما دین خو د خدای دین ده، دا ډېر پاک دین ده، دا الهي دین ده، دا رحمت للعالمین چې وایي دا د دواړو دنیاو د رحمت او د نجات دین ده. ځکه زه وایم چې علما باید ډېر کار پې وکړي چې دغه څپه دا کرغیړن حالت دا له دې وطن نه رختي سفر وکړي او پرېږدي چې دا خلک وطن جوړ کړي، کار وکړي، دوی دې ونډه واخلي. مړه کول اسانه ده، دوی دې څوک ماړه کړي. تر ټولو لوی جهاد ده چې یو څوک مړ کړي. مړ کوي ما
ډېر زیاته مننه د فراوالي ښاغلی آصف نن چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم ډېر منندوی چې ټلیفونونه مو وکړل او بیا مو پیغامونه راوستول. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپو چې اوس ازادي راډیو اوري، د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې هم مه هېروئ.
شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو شامل دے پورے گھر ستارا وڑے ہو یو پن میں دٹپو زلمے لک بہار راوڑے ہو یو پن میں دٹپو پٹو للا راوڑے ہو